اته بچې شو احمد شبرم دا سجلړو د دې صادق خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونې د مطالبه تر معرفي مخکي خبرونه د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې افغانستان سره بیړنی مرستي د دې هیوا ستونزې نشاواره ولې باید د پرختي چارو په برخه کې مرستي وشي یان انګلند تیر ورځ نو وخت په خپل اکسپانه کې ښلي چې د افغانستان وګړي وستر بل هر وخت زیات نړیواله ټولنې مرستو ته اړ دي د ناروې د کډوالو شورا رئیس همدارنګ وویل چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسولینو پرون چهارشنبه د افغانستان په اړه په یو غونډ کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې شاغل انګلند په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې زیانونه رسولي دي آی او ایم ویلي ټیمونه یې په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو کمپلو د سولري تختو او بیړنیو سرپناو مرسته کړې ده په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شوی کورنیو سره شوی دی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی یو افغان عسکر چې د طالبانو له حکومت تښتیدلی وو او د تکساس او مکسیکو پولې ته ځان رسولی وو له څو میاشتو راهیسې په بند کې وو خو د ده ورور پرون وویل چې اوس د امریکا متحده ایالاتونو د کډوال په توګه منلی دی و ویش کلن عبدالواسع ساپی لاغو لسکونو سره افغانانو څخه دی چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللی دی عبدالواسع ساپی چې د امریکا متحده ایالاتونو پولې ته رسیده له څه باندې لسو هیوادونو تیر شوی و د فلسطین د سرې میاشتې د لبنان څنګه خبر ورکړ چې د فلسطینیانو په ستر کمپ کې د اوربند ماتېدو سره سم د چهارشنبه په ورځ په جګړه کې اووه تنه ووژل شول د لبنان په جنوب کې د سیدا شارت چیرمه د عین الحل و پنوم د کډوالو په کمپ کې له نږدې اونۍ راهیسې شخړې په زیاتېدو دي هلته د فتح په نوم افراطي تحریک له حماس پرته له نورو بنسټپالو ډلو سره په نښتو کې ښکېل دی وروسته تر دې چې په 1948 کال کې له جګړو وروسته د اسرائیل دولت تأسیس شو دغه کمپ ته فلسطینیان ورمات شول د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي دغه غوښتنه د ایران د جنوب پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې شپېتو غړیو په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راز پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته ویزې نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي اساسي رډو په منسني څه په 12 شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیرا کرن ډیکر لا ازادي رډو سره شخیدل
There's not a meeting we don't miss an opportunity.
دا سیګونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لغپلو تګلارو په شاشي.
د دې څرګندونو ترڅنګ به دا هم وړاندې په خبرونه کې واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه.
دا د معنا لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره دوی غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیرا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅې کوي او طالبان هڅولي چې له هغه سختو چلندونو په شاشي چې د هیواد نیمایي نفوس یې زیانمن کړی دی کرندي کړ دغه څرګندونی لا ازادي رډو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي نو موړ یو څل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یو ځنی حل لاره ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان نور له جګړو سړي شوی دي لا ازادي رډو سره داخلي ډیکر د ځانګړې مرکه جن مهمه برخه د نوریاس نوری پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارژ دافیر کرن ډیکر وای متحدو ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کړي څو طالبان اړ کړي چې د خزو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي
There's not a meeting we don't miss an opportunity
da se gonda banawi chi muk fursat la las war kru cha taliban to wai che dui bayad de khuzu pawrandi la khpul taglaro pashashi ha taglari che de hewat ratlun kai bichadawi aw lo kurani wa da maishat imkana takhli ha gui che par awaid mutakidi su khpal mashman marakri
agle dekar da gatsar ganwani parun charshambe la azadi radio sara pazan gadi maraka ki wakri aw wel de tolo hego farman no aw prekru che de khuzu aw junu de zakri aw kar حقونه محدود کړي مسؤل طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده دی نو موري زیاته کړه په دغه سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده په 2021 کال د اگست میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی جنیا او خزل شپږم ټولګي پورته ل زکړو منع کړی شوی او پر خزو د نورو بندیزونو ترڅنګ هغوی په نا دولتي مؤسسو او زینو دولتي ادارو کې هم لکار کول راګرځول شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیر د خزو بشري حقوقو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي نو موري د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولی وویل د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډیر بډایا او متنوع دي زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي نو موري ټینګار وکړ چې دا په خپل افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپل استونزې په خپل خبرو اترو لاره هواري کړي اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي اېر دې امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي ویل متحده ایالات به هیڅ کله هم دا کار ونه کړی او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړی او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي
We do not support renewed conflict in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د ویبل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چزی اورم دا دی چې نور جګړه بسته.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیر هغه ادا و چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو ډېر برخه د طالبانو لاسته لیدل مطلق رد کړی او هغه خیالي وبللې. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان وازنه ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس شاوخوا 2 میلیارډ ډالر له د هیواد سره بشری مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي ځکه تر هغه چې دغه نو امیدي دوام ولري طالبان لدې خطر چې خلګي په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي که خلک وګوي او مشرتابه یې ماړه د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیرې له سجر اډو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي نوریاس نوری د سیاسي چارو له شننونکي شفیق همدرد سره د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې داخلي ډیکر دغه څرګندونی څه پیغام لښتوي
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې پراتونکې کې دا یاوس د دارو خانه کول دی او د افغانستان زینو سیاسيونو ته زینو هغه جبهه ته چې اوس په افغانستان کې نظامی فعالیتونه لري وایي ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي فکر کوم دا واضح پیغام او تر دې وړاندې تامست هم افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاد شریم دا ورته څرګندونې کړې وای تغیر شي په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نه وینو زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړ په افغانستان کې د بشري حقوقو او وضعیت په پام چې د خلکو ژوند لپاره نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدی یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې او خطر کېدای شي. څه فکر کوئ چې آیا هم داسې د کچې طالبان دغه اوسنۍ ستونزو غم ژرونه خوري د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ له لاسه ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچې ته دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نور هم زیاته شي. او کله چې دا تاریخ ثابته کړی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېره شوي وي نو هغه بیا د حکومت د نشکورېدو د حکومت د چپکېدو لامل ګرځېدلی ده. نو په دې اساس باندې یو ویره شته ده، یو اندېښنه هم په داخل کې شته ده هم په بهر کې شته ده. که چېرته اوسنۍ دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستیو شخړو ته په پام هم ډکر ویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کېلتیا یا په منډه د راوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړلو باندې بوخت دي او کوم خاص تغیر او ستراتیژي لا راتلونکي دپاره نه دی اعلان کړی. او په اوس وخت کې داسې ښکاري چې په شفا کې یو نوی ملاتړ هم د اوسنیو حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلومیږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبې دي، یو واضح پالیسي دا ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي د هغې ملاتړ ونه کړي او تر یو حده پورې د ضعیفولو کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد،
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو ژینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغې اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانستان سره یو لار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسی نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو هم غوښتنه کوي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا او روسیې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د پرسمیت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپل له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریز نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانون کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و مو ریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسما خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین کڅام د نوري نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره یې د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنون کې شفیق هم در نظر مو اخیسته.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري، دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده، او په نړۍ په منطقه کې د دې لوی قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم، او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه گذاریو چې په دې منطقه کې کړی دي، یا د طبیعي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسي یا دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې، دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي، په دغه جغرافیا کې هغه پاکستان شو، هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول، یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول، دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا که څه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، لیکن دغه مراسم چې وو دغه په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول، زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه و چې د دوی تخوانه ترسره شول، او دا معنی لري چې دوی د وسنی حاکمیت سره او د وسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل ستراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق هم درد.
azadiradio.com
د دې سات په خبرونه کې خبرګونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شزو ځانګړي خبرونه ده. پدې کې دا مسله څرګل شوې ده چې ولې نارینه د نورو په مخ کې خپل میرمن توهینوي، او اساسي او بشري حقوق پروګرام کې پر نظام د ولس د حساسي حقوقو مسله چیرو.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلک په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. د خزه خو سیاله ده، د خزه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر کوم دي تیرایي دستونی.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خوده لی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې ان نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخه نارینه ځان ته د حق ورکوي چې خپل میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبري وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمیر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښت ګڼي، او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغانه سوداګر سیده غزنی والا وای چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشوم توپ څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پر موضوع کې له نورو څخه برتری لري.
په افغانی ټولنه کې نارینه د خپل پر جنسیت باندې ډیر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډیر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګې باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزورې یم او ورته سمې چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم داسې خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي او که چیرې په مجلس کې کینی وایي چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمنې برعکس که چیرې د نارینه څومره بدخوی وي بیا هم د خپل دی خاوند صفات کوي او خپل همداسي خوایندې او مورې، او سبا ورځ کې چې دا ټول نارینه د خپل د مور مخته درې کې، نو د ما ایله له میندې او پلرونه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپارئ د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي، خپل مېرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. کچېرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلې دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی. نو د دې وجود واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالې د پاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان و نسي او د هغه وقار ته صدمه و نه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راشي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او میرمن د یو بل احساسات درک، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي، په هغه څه باندې چې میرمن خوشاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشحالۍ او سرګردانۍ تیر سي، بلکې داسې یو مینناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې هدي کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګي امیل وایي چې د هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راوړي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی دران شوی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې گاونډي کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلې دي په ښارونو کې، په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه هر څه پکې کامل سره لدی چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده یې کړی اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کیږم دومره تعقیب کیږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم د ده څلور پنځه مجردې خویندې م شته هغوی باندې کار نشته د ده نور کسان هم شته مور هم شته نور هم اما زه باید کار وکړم اما خیر د دا ما منلی دی نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کم وي یا هغه وي ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې ته فکر وکړه چې ویما ورته ایسه من وویل همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کیږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهي نو هېڅ شی مې ونه ویل کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه زړه دې تش که خیر دی اما متاسفانه چې وایي نه بیرون کې چې د نورو په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ زره شوخي وکړي هغه وکړي د هغه قصور زمانه وباسي او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم نه اجازه لرم نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کړم هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم یو شی ته مې زړه کېږي اما دا حال لاتونه وی همیشه په ما حاکم دی ظلم زور به اندازه اوس مثلا ما جنکی دنیا ته راوړی دی دا خو زما قصور نه دی بس په دې زما علامت يم چې سوالی علیک نشم راوړ یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهیږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی دا خو امکان نه لري چې زه په کیرول ولرم
درته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخ کې خپل میرمن توهین او تحقیر یې
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي هغه ملمانځي مبارکي او بل ته ورکوي بېشانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي د ته نازونه ورکول کیږي همداسې چې لویږي همداسې چې ورکول کیږي نه د دې نظر ته څوک احترام لري نه دای کوم صلاحیت لري البته په یو کم تعداد کې دغه انساني برخورد مراتیږي اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کی هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري او دغه وقدې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کیږي بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي ځکه نه منل کیږي متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل انسانی چوکاټ دفاع وکړی شي اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ور باندې بند کیږي کار ور باندې بند کیږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دې باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دی او نالوست دی هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي واده کیږي د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بلاخره ګور ته ځي هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي یا تا مور خور لیدی نه شي ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کیږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هیڅ اما ظلم ورباندې روان
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورسول بيدان دي سول یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري ل خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ترانه نوځي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینې او تحقیرې په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی دی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو کورنۍ لري دی ټولنه کې خو هغه ناوړه د دونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو لپاره چې خراب نشي یا د عقل زه وکولی شم سوش پی دلته تیرې کړم زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي چا ته پیغور نشم هماغه ظلم زور هماغه بدبختي هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه لکه تریخ زهر غوندې تیرهیي د ستونې اما څه ویلی نشي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې هر څه نه استفاده کوي خپل خبرې هم کوي، یعنی اته ځان وجدان لپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې عقل لرم چې داسې خبرې وکړم. اماده ای بیخي او رواج دی او نه نه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا ژوند نه هیڅکله لذت نه اخلي، دا هیڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تیروي چې ودري، دا به څه کیږي هغه به څه کیږي په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کیږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کیږي، همیشه دوی ځانونه ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانی وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکاره بیکاري نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکاري. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دي د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن ل خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، ک غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخ کې تعقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی وقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکو، یعنی حتی دوی دونه وقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې دته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وي. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باندې تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینیي تعقیریي، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
لازمه مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډیر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډیر خوشاله ژوند، هغه ډیر خوشاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کیږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کیږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دوی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګه پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي، دا به ښیي ځکه ژوند بیا نه راځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهینی کې له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښيي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کیږي، یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د ټوکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کیږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کیږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې دغه شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپل هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمره ولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع خرابېږي.
دا خو طبیعي ده، او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لاونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقام ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغسې چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شان چې دي دا مغه سیاست لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همداوی چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره اګه خستانه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په اخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغه نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس او تریخوالی رامنځته کوي، خپل میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیري، یو مشورې تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، کچیر څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او کچیر څوک غواړي چې د خلکو په خستر دا وري، دوی هم باید نورو احترام کی کہ هغه هر څوک کی میرمن می کی اولاد وک هر څوک وی، البته هر وخت چې مخاوني سو هغه بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې اوس خلک په دی باندې لک او ورو کی او په دی فکر وکي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرم غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له تاسو سره همدغه چلند وکړي، نو ژوند به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوردونکو یو بل خبرونه ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلې سي. البته حقوق خو ډیر زیات دي، کومه او تاسو غو حياتي حقوقو تر اوسه څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شاین باید آماده کړي؟
ډیره زیاته مهرباني. دا چې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې، او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوی دی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هواد دنیا پسات ها اسلامی هوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازم ده چی هغه باید ورکل شی. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، آزادی ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت د لاساسي عمومي حق ده او د خي حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مسله مطرح شوی ده چې قوی په دریو بخشو تقسیمیږي. د عدالت د لاساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی را شو د دې حق لپاره بیانو د برابرۍ له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده، د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسی پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني سی گرفتار نشی، په خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی برات ذمه مثلا نسلی حالت ده. د دې تر څنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعیین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسی وکړي چې خپل رایه وکاري یا هم ځان کاندید کړي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي، د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نووسی، ملکیت حق ده چې مسئول نووسی، د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مصباح صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لري، موږ سره خبرې کوئ، بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټوله خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده الفاظو لیکل شوی و او په ټول سندردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځه بود. ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته، یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده. مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنگسالاران و، هغه بل بحث و. ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 128 بیت ماده درلودې، له اولې ماده تر 128 بیت ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و، هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده. اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو، او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي، دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کما حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري، او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق خواشنۍ سره چې اوس ډېر محدوده شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسئولیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي، او دا ستونزې جوړېږي.
بله،
جوړې کړي دي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلي دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع شوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع شوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع شوی. میړو تقاعد اخیسته، هغه ورباندې بند اوس نه ورکوي. ورکول کیږي حقونه ورستر بل ځای کیږي کله چې د طالبانو له مسول چارواکو سره خبرې کیږي وینا موږ د جوړیدو پالت کیو بیرته ارت سمیږي هرڅ جوړیږي وخت ضرورت لري او بل خو د خلکو حقونه تر پولند کیږي دغه څومره وقدره منسته کولای شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت را منسته کیږي خلک دی نو خلکو ته چې خدمات نه ورزی طبعا د خلکو په منځ کې کرکه را منسته کیږي فاصله را منسته کیږي او دار د ژوند په منځ کې را به اعتباري د نظام په مقابل کې راځي دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر دی حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر لدین کیږي دیکه عمده توفیر داده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپل په قانون کې په نظر کې نیولای ده یو هغه مساوات را منځته کوي یا د ټولو اطاعت را منځته کوي اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي نقص شوي دي تضمین ورته نشته ده طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم یا خصوصا افغانستان غونډه یو هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیل خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بیرته خلکو ته رسیږي نو خبره چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو طرف کسم از سیاسي بحث نه کوم جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې راکړې وکړلې بهر دننه دا ټول ډېر ستره سرمایه وله دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک بلاسکی دا ملایان هغه به د سي خلک چې د دوی پران چې را شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په ذره کې تیر کړي هغه به راشي ورته د سي او مسلکی بخش را وړي مسلکی کار ډیر سخت ده مسلکی کار هیڅ څو دی او څو دی انجینر دی ډاکټر کار نشي کوي ډاکټر مثلا دی یو حقوقو مثلا دی یو معلم بل هر څو پیږي خپل کار دا نظام دوی دومره ضرر ورته رسولای دا چې د دې په جوړیدو کې پراته دی چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده نوي دغه مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکي په باندې اساس باندې کمی ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري عملا خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده ولی تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده د کار موضوع ده سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده دا مسائل ډېر جدي دي دا خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده موږ خو دا اوس منځوي شوي افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې د نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي دوی دا جدي او مسائل سره موږ مخامخ یو او دا دوی تنده اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس بس تاسو په خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غدا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلې دی آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي دوی واک لري صلاحيت لري په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرې دي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او کدي په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان ازله توري کوي تاسو په اند اصلي موضوع څه ده
د مو په اند دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږي خلک د ایجیګي سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده خارونو کې نه ول دوی پان په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خو طبعا نه پیږي. هغوی په ارزښت نظامداری او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغوی څه پیږي. نو ناپوهي ده، ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا همدغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډولو پورې او کټوله کې د دې ضربه ټول ولس ته رسېږي او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو. دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو خوشي چای ته جوړ کړه. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حد اقل د 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه البته د عمل کرد لحاظ نه هغه حالت سره چې څو موږ رسېږو هغه به هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي او د دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسېږو لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا تر څو چې هغه ته رسېږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثره نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولي.
گرچه دوی خوشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی عبدالوستهیو که چه ملگر ملتون و تصمیم سر دفتر که هم دستون زر پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی فعالیت بند که او غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول. دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا خزینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي، دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده او عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې ښه بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لو لږې خلک مړه شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دم په کاریو مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې پخوا ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته ده او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده فقط عملو کې پیبندې اجازه ورکړي.
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړوند چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او ټول مهمه دا چې ولست پوي شي د خپل په حقوقو باندې فشار دی راولي د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والی او تر ولسوال او تر رسنې او تر عام وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکي او دولت تبن دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولست حقوق ورته په لسر رقم سره برابر کی چې لازم نه ورته پرته د دینه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بل لار نشته قطعا هیڅ موږ بل حل لار نه لرو که هر څومره زو که هر څومره کړیږو دا کړیدل به بل اخره اندغې نقطې ته رسیږي چې هغه بدایي چې مثلا د دې بدو ولس غوښتنه بیرته مني او دا حقوق ورته ورکړي او دا ستونزه به حل شي
ډیره زیاته مننه مصباح تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولست حقوقو پاک خبري وشولې او لمکسره ملما و دي حقوقي چارو چیرون کوي سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201